السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادي ملمت ځانګړې شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل ورځې نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی توپیر ماته ورکړه. افغانستان په دغه لوبه کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 104 اتیا منډو هدف وټاکه. یوګندا ټول 14 اورونه لوبول او د 85 منډو په جوړولو یې ټول لوبغاړي وسوځیدل. نننۍ لوبه افغان لوبډلې د 125 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان په لوبغاړو کې د پای لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران 3.5 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دی. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع د رامنځته کولو په هدف سیمه ییز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه غونډه د همدې جون میاشتې په 1 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت تر رسنیو ته په یو لیږل شوی خبر پاڼه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړې ده چې پر مهال تښتونکي هم نیول شوي دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د یو سوداګر زوی دی څو ورځې وړاندې بلخ ولایت کې وتښتول شو او د تښتولو د مهال ویډیو یې هم ډیره شریکه شوه چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوې وه. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوي ماشوم انځور هم خپور کړی او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه، دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایراني تومان او پاکستاني روپۍ پکې کارول کېدې. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وې، خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسؤلیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لکه افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا بې واکه شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واکه ناوړه استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دي. د اسلام آباد محکمې همدارس پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوي په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوي وو. او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه د حماس لخوا د اوربان په تړاو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې تیره اونۍ د اوربان او د یرغملو د خلاصون طرحه له حماس سره شریکه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دای پورا ډاډه دی چې اسرائیل به له دې وړاندیز سره موافقه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو همکار د یکشنبې پورا تایید کړ چې اسرائیل د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د طرح اډانه یا چوکاټ منلی دی.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
گرانو دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وای دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
اورېدلې خبره نه کوم، ما خپل د لیدلې کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نه سو شته، دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکې سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي په هغې په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راوباسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د سی برخې د کارکونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي، کنه میندې دي، ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه، واکسیناتوران نه، نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي. دی خو ته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي، او دی خو نه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکوي چې تاسو نور کار
مکوي. په دې وره د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي د طالبانو حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړې شي، که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو شیزنه پرسونل یا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس، هغه بیا هم خپل لوري خورته وایس ورسه زوی ته په دا برخه کې زکړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی، اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري، کله سی خور او وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي، نه په لیرو پروتو سم خو قطن بالخصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شیزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی یو وظیفه تلاسه کی. متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه، یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي، په کور کې داسې څوک حق نه لري او کاش کې ته محرم ته معاش ټاکلی وای، یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای، اما تاسې ټاکلی معاش د یو محرم لپاره نه لري، نو بیا خورکی څنګه په دغه یو معاش باندې سلیر وي ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو څه معاش دپاره لیر پروت څنګه سلیر وي ساعته بې له معاشه دا محرم د ځان سره وګرځوي؟ لومړی خو دلته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې موږ ته یو صحیح پرسونل د یو لیرې ځای سه راسي نو حد اقل باید موږ دغه ضایع نه کړو، باید هغه واکسین او دغه دواوې ترلاسه کړو. متاسفانه دا څه نسته. او درېیمه دغه د رواج نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، اما په هغه کې یو څو کوره پاتې سي، ځکه په هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونې حق نه لري، یعنی دونې جرأت نه لري چې دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکړي چې دا واکسین که یا پولیو که نه په دغه پورې مربوطه سي. ولا شرم ده بې له محرمه راووتل یا محرم په کور کې نسته ته څنګه نارینه ته وروتل ماشوم دې وروستي. دغه درې هغه منفي نقاط دي چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه زموږ ښځې ورسره مخامخ دي او د داسې ستونزو مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو، ځکه زه خپله د صحیح برخې یو کارکوونکی وم او ما خپله دا خلک ولیده لیدلې مې دي، او متاسفانه اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي، کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپلو ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنجي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې د ښځې اوسېږي، لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي که نه چې سړي کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دوی د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو پاره کې، ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي که نه لږ معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د ده په اساس یو تماس پیدا کېږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته بونه څه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هېواد چې تر څوب کې د نورو محدودو هېوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده، نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي. یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د مېرمنو ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شیانو پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره، او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره، نو چې کله واکسین نه شي هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي، نو کله چې په ګزار اخته شوه به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړه تقدیم کیږي. نو کله چې دا د سړی لخوا نن تنبیه شي او کله چې محیط هم اهتمام هم داسې واوسیږي لکه د زړه غټم کې وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپ خانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسیږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنهایي درته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته دا خپله یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته. کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کیږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکون گشتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحیح برخه کې د خزینه رول ډیر مهم دی په خاص ډول په لرې پرتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو بانډو کې ځکه لا هم په ډیرو کلیو بانډو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کیږي. د کورنۍ لخوا البته چې دوی د نارینه پرته صحیح مراکزو ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا ورته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي یا صحیح کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي سو د لرې پرتو ولسوالۍ او خزینه وکولی شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز تلاړ شي او دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کارکونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کارکونکي البته په دنده ونه ګمارل شي معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغېز کولی شي او ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي چې دا په پیاتمن غالبه کیږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دند وګمارل شي سو د لری پټو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکولی شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او پله هم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړې له واتساپ بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه له بلې خځې سره چې سی کارکونکي ده شریکولی شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان یې سیدی په افغانستان کې ښځینه وي او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځې وي. هغه 12% ښځې وي نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم را وباسي. نو دغه علتونه دي دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې ننې ورځي که ماشوم ویده یم هلته یې دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې د پاکستان مثال راواخلې دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې چې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي پالنه یې د بورد له غاړې پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې ښځینه واکسیناتورانې ولرې نو د بندو پوهاوی زیات کړي نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمیر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس دولس فیصده د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه وو حضور هېڅ په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې دي، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي، څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي، په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه هلته لمندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندانې نه کېږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو پاکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډېره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پېښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هېوادونو کې پېښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هېوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پېښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ دا د وایرس د انتقال له رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا یې معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي، څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا هغه کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي تر څو ښځینه وو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینه وو رول خپله د ماشوم ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه یو علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حل نه سي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چېرې صحي خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشومې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو سره مخ دي.
بله، مخکې بېلابېلې ماسې وې، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له مېرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا مېرمنې وې، اوس هغه ښځې نشته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی؟
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسو د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته شتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
آزادی ملما.
درنو اوریدونکو تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت څاروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمني کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پیل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم، تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسط ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې هملته زده کړې وکړلې. له بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېد او زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مېنې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شئ، د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست. د هماغه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو اوس ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي، خو ټول هېواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلی مې، پکې هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي طبیره چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوې ځوانۍ وختونه مې کابل کې تېر کلي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان، خو دغه دوه ځایونه چې دي سړي چون هغه ژوند پکې تېر کلي، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. پخواني یادونه په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا وایم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و. او هغه څوک چې خوشحال خان فارغېږي، ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نه شي. هلته چون ډېر دوستان ما وپېژندل، ډېر خلکو سره آشنا شوم، زما ژوند کې، زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو. نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم، چې هغه به هېڅ وخت کې یې نه شو. د هماغه ټولګیوالو سره، دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې یو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسې له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط لري؟
زه نه پوهېږم. د خوشحال خان لیسه سره دې چې زده کړو یو لیه ښوونځی و، دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی، د قبایلو شاګردانو ته. په ان وخت کې در خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل، په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل، چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لیدلوری هم پیدا نه کړي.
چې د لیسې فارغ شوی، بیا کوم پوهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرې دا واقعا د ډېرو خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم، چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه، او یو کال د زده کړو بې برخې شولو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه، خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دارت یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم، خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړلې. بیا فارغ د کونړ لومړه خان لیسې څخه شوم، په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و، چې زه به پوهنتون ویم، زده کړه به کوم، طب پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړې؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکري دوره خو وخت مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکري ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل، نو باید عسکري ته لاړ شي. د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتوني زده کړې وکړي. دا نو هغه
عسکري دوره په هغه وخت کې چې جنګ و، د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده؟
ډېره خطرناکه. اوس ما خپل د عسکري دوره چې دا دوه کاله مې ماردې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنگي کنډک کې عسکري قبول کړل. یواز در دې خاطر کوم علاقه لمخې نه چې زره جنگ سره علاقه لرم جنگ مم دا وسم بدی شي دا وخت مم خوښ نه راتو صرف دې خاطر چې زرف اخلاصوم داس کړی نه نو یو زیک اسکر شوم چې ډیره جنگی قطه وکړل کې هغه کې مې دوه کال اسکری وکړل به په ورسته کې به کابل ترالم پات یو کال مې به په کابل کې اسکری تیر کړل واقع خطرناک درو دا حسین شاګردان دوپاره چې عسکري دوره سړی تیری نو ډېرو ته به دا معلومه چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي بېته چې بې زده کړو ډګر ته راځي واقعا دا یو بې سخت حالت دی چې څنګه بېته ځان عیارې د زده کړو سره یعنی عسکري یو دوه کاله دوره درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده
ډېر زه د جنګ سړی نه وم خو زه اوپراتپي کنډکونه به ولته وتو ویله اوپراتپي کنډکونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بداو زه به هرې جګړې ته خو نه یم وتلی ځکه چې دلته به د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کوو او خو بیا هم کله کله به جګړو ته تللو خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی خدای فضل
یعنی کله په تاسو باندې هم حمله نه ده شوې
دی دا سول دا عسکري دوره کې خدای ډېر راضي او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکېږي داسې جګړې سره نه مخامخ شوی حملې خو ډېرې شوې دي هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو کونړ تخلیه کوو ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیوه زه خپل هماغې کې وم چې د لارې په اوږدو کې په شپو شو موږ هلته تېرې کړلې او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو په ډېرو د غرونو په ډېرو جګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې هغې ته به موږ اکمالات کول یا بلته ورته کېدلو نو هغه د وړو حملو سره خو ډېر مخامخ شوستو
چې عسکري مو ختمه کړه بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکړو که نه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې مو ختمه کړه زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وه چې زه نه پوهېږم چې ولې راته پیدا وخو افغانستان کې همدا د وړتوب ډېرې هیله همدا دی چې باید ډاکټر شم ما سره وړتوب همدا هیله وه او په همدې هیله مې ټول ژوند کوي زه باید طب ویم بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم بیا هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تېره کړي نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي پونځیو ته لاړ شي نو که چا اوسط ښه وکولی شي بیا طب ته لاړ شي بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و نو بیا طب پونځي ته یې ورکړم بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس ویو چې بیا دا بله جنجال لاغې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغې و بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څه وکړل پاتې شوې او که مهاجر شوې
نه تر یو وخته پورې خلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو نو
تاسې ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
هو نو بیا لکه مخکې ما ویل چې دا زما زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی یو د غرب په څیر خنډ بېته په یو ډول معنی حل شوی دلته چې راغلم وخت تیر شو یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري هغه قبول شوي بیا د څو مودې وروسته دا ماته سیاسي پناه قبوله کړله نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پونځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله نو مطلب هغه څلور سیمستره چې کابل کې ما ویلي وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم نو بیا ما هغه و چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پونځي پیل کړو زده کړې بیا طب پونځي سره بیا دلته بیا وکړله او بیا دلته فارغ شوم
دلته درته په جرمني ژبه هم طب لوستل درته اسانه وو که سخت وو
ډېر سخت وو همدا واقعیت دی چې هغه وخت کې چون زما د وړکتوب هیله وه راسره زه به دې پوهېدلم چې که دا هیله لږ ته لږه کار ورته ونه کړم ما به ټول ژوند وځورئ زکه می پیل کو زکه دغه د څلور پنځه کال شړ ګرځیدو بدل ته پردې شپه واغم جواب په دسه لیول سره باید زده کی چې پانتونیز د کلیپو کې دا واقع ډیره سخت و ان زما لپاره لومړی درې څلور سیمستر واقع دونه سخت و چې کله کله اوس مره پیادیږي چې ما به د کتاب د زده کړو لپاره ډکشنري څنګ کیښي وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه. د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډیر دي چې د هر ټکی بیا پښتو کې معناو ته لیکې. دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغیر راغلی و. دغه وخت و چې زه دوه اولادونو پلار شوی وم، مېرمن مې وه، کورنۍ مې وه، په عین وخت کې پردې ژبه زده کړې. یعنې دا واقعا ډېر سخت وخت و. داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمعو جمعو به زه بیرون نه وم راوتلی. کله بیرون راووتم دغه بیرون ساحه به راته ناشنا معلومېدله. یعنې ډېر سخت انسانی دغه وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څومره سخته ده او څومره لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سره زده کړې کوي. دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي.
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مطب بشپړ کړ؟
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه، خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله. د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټبینکه شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و، شپږ میاشتنی کورس و. هغه نو کورس چې هره ورځ و، دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان د پوهنتون دپاره د پی این ډی ایس په نوم جرمنی کې ورته ویلی چې دغه پی این ډی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې، بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفهیي او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت چې هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډیر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره ده چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې، یو معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه نه وخته پورې ته منظم زده کړې کوې. نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي دلته. نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بیرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه د ډېر سختو، نو مطلب باید ورغلی وی که فرض یو معین وختونو وخت راځي نه ډېره شو و، نو بیا مشروطېدل سره دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کې اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسایل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري. دلته څومره امکانات دي هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې و، د دې ځای د طب نه اسان نه و. هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي و. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته ری چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره. کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هم هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیا رانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړو واړو ساختمانونه پرند اړوکو هم زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړې دغه واړه ساختمانونه، څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي. نو هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سړی کولای شي چې د افغانستان کابل ته پوهنځی چې واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نه وو او ښه په نړیوال شنډه برابر وو تقریبا. دا چې امکانات یې څومره دا بېله خبره وه.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب هم ډېر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته به سیستم داسې راقواعد داسې دي چې ته باید شپه کار یا برخه کې کار وکړي، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نو ته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړي، او ته بیا کولای شي چې د تخصص لپاره امتحان ورکړي. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپه کال کار چې موږ د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولای شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم خپل دویم تخصص مې بیا په بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیستو.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پانتونه چې فارغ شویم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی. له دې دغه ځینې شکایت لري، تاسې څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راضي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه شي ډاکټر دنده یې سره کوم عادت پاره کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې. یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې، او ته دا یې چې ته کوم مریض لرې نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي. نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري. او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې. که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تک ورسره په کار وي، او تیز تک تانه غواړي، او دغه تیز تک سره چې ځان عیارې، نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چې دی دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې څه ووایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لژوند مبارک شي.
و دا وروستی پخوا خو داسې و چې دلته طبابت چې و لکه افغانستان کې چېرې هغه د جوګو دغه نو تکاتو هر چا غوښتل چې دغه برخه کې، اوس دغه ډېر کلونه راوروسته د ځوان نسل چې دوی کم دی، دوی نه غواړي چې په طبابت کې خپل ژوند دونه سره مصروف وساتي. یواري او په دې چې د ژوند دپاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شترې د تحقیقاتو برخه کې، د اقتصادو برخه کې، نو وایي چې اسانې لارې ولې نه لټوو چې خپل ژوند دونه سخت کړو. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم طبابت له راځي. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې، زه چې کوم روغتون کې مې تجربه لرم، نو تقریبا لومړی نه ډېر ډاکتران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وي چې د طب زده کړې ډېر وخت غواړي، کلونه یې ډېر دي، او تر څو چې دومره یو څوک لوی ډاکټر کېږي تخصص ترلاسه کوي باید ډېر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډېر درس ووایي، غواړي چې وار له وار د کار بازار ته اوسي. دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي او د ځوان نسل خو ژوند ته مهمې چې د ژوند هره برخه کې د ژوند نه خوند واخلي. دویمه برخه همدا هم دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي او دا د طب اوږده زده کړې او بیا د هغې نه وروسته چې هغه حتی رسېږي چې دی په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یو واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زوی ما ته خپل ما انتخاب وکړ، نمرې مخې وې، د ښه مکتب څخه فارغ وم، هلکه طب وې. د هغې یو دلیل دا و چې زه ولې باید اووه کاله دلته زده کړې وکړم، بیا دغه راشم، ولې پنځه کالو کې مخکې نه، دوه کاله مخکې باید کولی شم چې په کار باندې شم او معاش ولرم او ژوند جوړ کړم، ولې اووه کاله باید انتظار وباسم؟ نو همدا علت و هغې په بله برخه کې زده کړې خپلې شروع کړې. ستاسو خبره صحیح ده، دا یو عمده دلیل کېدای شي.
بله، تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست، تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړي دي؟
و یا څو تنه خو کم راځي، کوم ځای کې چې ما پخوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوی وم. یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه ورسره هلته مخکې نه هغې پوښتنه نوي راغلي وو، یوه مورکۍ وه، نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو. د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې، ما له خبرې واورېد، بیا ورغلم، بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله. ښه د علاج هم صحیح وشو، سخت تکلیف یې مو، نو بیا ډېر خوشحاله و. دغه زما لپاره داسې و لکه هغه احساس چې سړی وایي چې زه خپل هېوادوار لپاره مې لږ ته لږه څه وکړله. نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکلی، خو دغه زما لپاره ښه دغه و چې زه د هېوادوال هلته یینم او د هغې تداوي کوم، او هغه داسې حالت کې و چې سخته مریضي وه او هغه روغ شو. نو ډېر مې زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې او هغه مې یو تصادف و چې زموږ روغتون ته راغلی و.
بله، تاسو ویل چې خوشحاله شوی چې د ده تداوي مو وکړه یا د دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي؟
د طبابت مجموع کې حجرایي داسې یو مسلک دی چې زیاتره د عجلو پیښو سره سر و کار لري، یا دا که عجل هم نه وي داسې پیښې چې که علاج وکړي مریض تداوي کېږي، که وی نه کې کېدای شي منځه لاړ شي، یا کېدای شي ستا جراحي په عمل کې دا امکان شته چې خطر ورته پیدا شي. نو یو څه دا بیا کله چې مریض صحیح تداوي کېږي د هر جراحي عمل نه وروسته سړی د خوشحالۍ احساس کوي، او دا واقعا زه کله دا احساسوم چې کله هلته څوک کار کوي. که زه ډېرې داسې ورځې راغلي دي چې فرضاً پنځه شپاړس ساعته کار ما کړی، دلته ما سړتیا احساس نه دی کړی. یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي، تا ته انرژي درکوي. بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي، بیا پوهېږي چې څونه ستړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی، هلته دا احساس نه کوي. او زه فکر کوم یو علت یې دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي، او دغه احساس واقعا ډېر ښه احساس دی چې سړی د هر مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس ما د انسان ته حکومت مې ورسره وکړو، ژوند مې وله وژغورو. نو دا جرایي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجل کېږي، خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی د هر جرا سره
تر اوسه پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره له خپلو هیوادوالو سره شریکې کړي؟
کرکټر ته مې دا دلته ژوند کوز مونږ په ټول پام دی هله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زده کوم، نو باید افغانستان ته لاړ شو. زوم په کورنۍ کې چون دا ډاکټر لک ډیر دی، یو زما کښ ورور هم دی، هغه د زړه د ناروغۍ په برخه کې متخصص دی، دوه مې د ما زامن. نو زموږ ټول هیله به همدا وي، ټول بحثونه به کور کې به دا و چې زمونږ غټ ارمان دا و چې که مونږ افغانستان کې وکولی شو یو وړوکی خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کړو. دې لپاره هم پروګرامونه هم برابر کړل، حتی ځمکه هم زما مشر ورور د هغه تجارت برخه کې کار کوي، نو هغې دا ځمکه هم واخیستله. نو مونږ دا هم هیله وه چې هلته به داسې یو کلینیک جوړوو، او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوي کوي، د دې په څنګ کې به مونږ یو د د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنې یو څانګه هم جوړو. له بده مرغه تر اوسه خو دا عملي نه شوله، حالات کله افغانستان کې ثابت نه دی، بس تر اوسه خو پاتې ده. خو کله کله خو رازدا یېره پیدا کېږي، جرمني کې ترکان ډېر ترکان ژوند کوي، نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بیا نور ځمه ترکیې ته، هلته بس هلته یو وړوکی بزنس به شروع کوم، ژوند به کومه. بیا دا هر کال باندې چې وایي دا کال ځم دا کال ځم، اخر جنازه لاړه شي. نو کله خو رازدا ویره پیدا شي چې داسې وخت را ونه رسېږي چې د دې هیلو سره یو ځل زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي. تر اوسه پورې خو دا داسې شي په انفرادي ډول باندې هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي، د هغې سره خپلې تجربې شریکوو، همیشه ورسره زه تماس کوم، همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې. خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرغه دا کار نه دی شوی، خو په انفرادي ډول باندې موږ ډېر ملګري دي هلته، موږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو، هغوی موږ سره خپلو پېښو کیسې کوي، موږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي، کوم پرمختګونه راغلي دي، کومه مرض باید څنګه علاج شي. د دغه دغور په اړه انفرادي ډول باندې تقریبا واته ملګري زموږ هلته دي په کابل کې او په جلال آباد کې، هغوی سره همیشه په تماس کې. موږ
جرمني کې په ټول اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي. مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نه شو، که دا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ، تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور ته ځي، لیکن یو بله طریقه هم ده چې که دا نیکیږي، مثلا کتاب ورته تعلیف کړي یا وټپړي یا د واټساپ ګروپونه یا د ځینو پوهنتونونو ته له دې ځای نه لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي.
دې باندې فکر ما کړی، ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري یو څه بیل کلي دي، په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی، خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړه برابره کړم. سره دې چې لکه ډېره سخته، ځکه چې هلته چې افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خو هغه لاتیني ژبه، یو هغه طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه. په یو کتاب ما کار هم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کاری دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي، زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم، چې هلته پوهنتونونو کې په ځان سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي. دا ډېر نه کار دی، هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې. نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېره علاقه ده دغه برخه کې، چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم.